Radio.
سلامونه ده سهار 15 بجې شوې زه سفیول استانګ زایم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاس ویم نن جمعه ده د 402 کال د مرغومی جدید وښتمه د 2040 کال د جنوري 12مه پیل په خبرونو کوو ایمرجنسی وای د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیار لستپیان ورول شوی د ایمرجنسی روختونونو بنسټ پرون په خپل ایکس پانه کې ویلي د کابل اتلسمی ناحیې د دوی د کابل روختون ته د شپږو خزو او دوه ماشومانو په ګډون دیار لستپیان ور انتقال شوی پرون کابل کې دوی چاودنې وشوې چې یوه د خیرخانی مینې ابو مسلم خراساني جماعت څیرمه او بل ماسپین مال په دشت برچی کې و د کابل د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وای په دشت برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وجل شوی او دولس نور ټپیان دي په خیرخانه کې د حمله مسولیت د ازادۍ جبهه منلای او وای درې طالبانی وجل او دوه نور ټپیان کړي تیر شنبه هم په دشت برچی کې په یو کاستر ډول موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه وجل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول یوناما ویلیو په هغه بریټ کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیانو د شنبه بریټ مسولیت داعش افراطي ډلې منلای او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنځشنبه دا څرګندونه کړي هغه د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیشن د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند مرستیال د نږدې میر د پښتنې په جواب کې دا خبره کړې تر دې مخکې داسې ګنګوسي وي چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیه د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنس پیو تازه کتنه کې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبري شوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبرو کې د طالبانو د حکومت د دی وزیر او د ترکیه د شارج دفیر ترمنس دا یو عادي کتنه بللې دا غو په وینا په دې کتنه کې افغانستان د غیر قانوني کډوالو د مسایل او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغي په ختمولو کې همکاري وکړي دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنځشنبه د چین د نړیوال پراختیا د همکارۍ ادارې CIDC مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزان یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده د مرغومي جدي پر 15 هم د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې دی په مرکز کلات کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی و که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه وویلي خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي پرون د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانۍ پوله تبادله کېده په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمېنې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنځشنبه د توپونو په ډزو لس ملکیان ووژل شول د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه لس ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي دا کمیټه یو له هغو ډلو ده چې دیموکراسي پلاوه لارینونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅونکو طرحو له کبله 4.2% زیات و د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ په پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بشري حقوقو د څار سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د یو راپور په خبرولو سره افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو بللی. د بشری حقوقو فعال او د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون پخوانی غړی شکر الله مشکور وایي
د طالبانو لخوا بشری حقوقو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیوستل شي.
د پاسپورت په ریاست کې خلک له بې نظمۍ او ګډوډۍ شکایت کوي.
ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او ځکه ډېر بیروبار دی او اسرائیل ته لاړم ډېر وضعیت خراب و. حتی مجاهدینو خلکو په لرګیو ویل یو بد ورځ وه چې اثر یې ماشومان
د هماورې په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسوو له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کېږي او له خوسته په یو راپور کې اوري چې د کلونو یوه اوږده دښمنۍ څنګه په دوستي بدله شوه.
د بدای داسې یو ژوند دی مسد ته به په آرامه ژوند نه لري. حتی تر دې پرته چې شپې به مسد داسې وښکي چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوازي څوک به وولي یا د دې طرف البته چې مسد یو سکند ته به آرامه د سکون ژوند نه لري.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو اول مطلب ده. د بشری حقوقو د سار سازمان یو وربیا ویل په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. د غبنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبانو له بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخ سرغړونه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت په تور د ښځو او نجونو پر خپل سر نیولو ژور اندېښنه ښوولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د یوناما د اندېښنه بیزایا ده. تفصیل په دغه ریپورت کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وار بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو له حقوقو پراخي سرغړونه کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خبر سره غلی چې افغانستان یوازنی هوا ده چې شزی او جنې پکې د منځنوي او لوړو زده کړو به برخه دي او شزی پکې په کورونایو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسب دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزی په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګراتا کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو لدې جملې د معترضو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلي دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې خپل سری نیونې د شکنجې او ناوړه چلند څخه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعا رد کړې وه. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشر دوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بېوزله ولسته ډېره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقوقو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیوستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او دایکنډي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولي چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یو نامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د پاسپورت په عمومي ریاست کې خلک له زیاتې غڼې ګڼې او بې نظمیو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل بیکاري، د نجونو پر زده کړو بندیز او له هیواده بهر د ناروغانو لیږد هغه لاملونه دي چې له امله یې د پاسپورتونو غوښتنه زیاته شوې. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکي هم د پاسپورت په عمومي ریاست کې د خلکو غڼې ګڼې ته اشاره کوي او وایي د هیواد له اوسني وضعیت څخه خلک په تیښته دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پاتمن بیا دغه نیوکو او اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
په کابل کې د کاغذي آفلاین اریزو له لارې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو په موخه د پاسپورت پر ریاست د سلګونه نارینه او ښځو هجوم، وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورتونو لپاره د آفلاین غوښتنلیکونو د اخیستو لړۍ پیل کړه، سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو غوښتنه وکړي. حسیب الله یو د پاسپورت له غوښتونکو څخه دی چې وایي د دې لپاره چې خپلې ناروغې مور ته پاسپورت اخیستو لپاره غوښتنه ورکړي، یوه بجه د خپل پلار سره یو ځای د پاسپورت ریاست ته تللی. نوموړي د پاسپورت په ریاست کې د وضعیت او بې نظمۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چون ما مریضدار بودیم ډاکټر صاحب،
د دې لپاره چې موږ ناروغ درلود او ډاکټرانو ویل چې دلته زموږ د ناروغ درملنه ممکنه نه ده، نو د شپې د اریزې لپاره ورغلو. د شپې یو بجه هم ډېر خلک راغلي وو، ډېر بد حالت وو. تر دې ځایه چې زما د پلار څادر هم د خلکو په منځ کې ورک شو او ډېر خلک راټول شوي وو.
ګم شت دا مبیرو بارک کله مردان اخلاصه هجوم ورته بدن.
دی وای خوای په انلاین ډول نوملیکنه کړې و، خو له یو کال وروسته یې لا هم خپل پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړی. یو بل پاسپورت غوښتونکی چې په هر کې د کار کولو لپاره غواړي له افغانستانه ووزي او د پاسپورت ریاست ته د غوښتنلیک د ورکړې لپاره تللی، وایي چې طالبان خلک په لرګیو وهي او بې نظمي بیخي ډیره ده. نوموړي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پاسپورت ریاست چې اعلان وکوه ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او زخته ډیر بیروبار دی. وسه حالت هم لاړه مې ډیر وضعیت خراب و. حتی مجاهدینو خلکو په لرګیو ویل یو بد ورځ و، سي اثر ماشومان د ټول یو ډیر بد ورځونه. زه خپل هم سیال ترړم دغه وضعیت مې ولید، نو په هیڅ گنجائش دی دغه پاسپورت اخیستلو په دغه فعل حال په دی فعل هن ورځو کې دغه نګدی ورځو کې نه و.
د بلخ ولایت یو خزینه زده کوونکی شیزر سمیم وایي چې له دې عمله چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو پریکړه یې کړې چې په بهر کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او له همدې عمله پاسپورت ته سخت اړتیا لري.
متاسفانه که ما پاسپورت ندارم. یک سال قبل
لبد مرغه پاسپورت ندارم. یو کال مخکې مې نوم لیکنه کړې وه، خو د پاسپورت په اړه هیڅ خبر نه و. زه شخصا غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو لپاره پاسپورت ترلاسه کړم. د افغانستان د وضعیت د بدلون او ښه کېدو هیله نشته.
د پاسپورت غوښتونکي په داسې حال کې له دې وضعیت څخه شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د پاسپورت په دفتر د خلکو د ګڼه ګوڼې او ګډوډۍ عکسونه او ویډیویي کلیپونه خپاره کړي. خلک د پاسپورټونو اخیستو ته بیړه لري، ځکه چې په افغانستان کې د خدمت کولو زمینه نه ده ورته مساعده، او په پایله کې اړ کیږي چې خپل کلی او سیمه پریږدي. هڅه مو وکړه چې د پاسپورت غوښتونکو د نیوکو او د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست مخکې اعلان کړی و چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د پاسپورت غوښتونکو څخه د کاغذي آفلاین غوښتنلیکونو اخیستلو لړۍ پیل کړي. د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب په یوه ویډیوي کلیپ کې چې د دغه وزارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې ویلي چې د پاسپورټونو د آنلاین ویش لړۍ له یو کال راهیسې روانه ده، خو د پاسپورټ اړمنو غوښتونکو ته پاسپورټونه نه رسېدل. هغه دا هم ویلي و چې د پاسپورټ غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. هغه له خلکو غوښتي و چې د نظم ساتلو ته پام وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 100 میلیارد افغانیو په ارزښت د څلورو لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان وکړ. دغه تړونونه چې د سرو زرو، ډبرو سکرو، کرومایت او د اوسپنې قانونو په برخه کې دي، پرون د طالبانو حکومت د قانون وزارت او څلورو خصوصي شرکتو ترمنځ لاسلیک شول.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمیر قانونو د استخراج لپاره د یو شمیر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 100 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت د قانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل:
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 100 میلیارد 150 میلیونه 900 هزار 1025 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي، چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کار جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپو ولی ولا زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کیږي د کوم قانون په اساس، د کوم مقررې په اساس؟ قانون نشته، مقرره نشته. د حقوقي خلا لوی او اساسي مبنا او منشأ هم دا ده چې متاسفانه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پیژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري، یو اداره حاکمه ده مګر حقوقي شخصیت نه لري، حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوال قوانینو په اساس باندې. نو دا خپل غټه لوی ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه:
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مربوط به
د افغانستان قانون او نور طبیعی زیرمه د خلکو دی، د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دی بعد هغوی په ژوند کې هم بدون راولي. تر اوسه مونږ نه دی اوریدل چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو ترڅنګ للوګې مړنه شي. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري، د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په وړه به په نړیوالو بازارونو کې او پلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پروسس داخل مملکت، قیمتي بیشتر به بازار بین المللي فروخته شي.
خود طالبانو حکومت د قانونو وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي، چې دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو شپږ لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنۍ وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې 103 یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 6 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې 126 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو افغانستان د سرو زرو قیمتي ډبرو لیتیم اوسپنې کوبالت مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو لپاره بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو کانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانو خبرې کړي. په غزه کې د روانې جګړې نن اونۍ ورځې پوره شوې او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خبرې کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنی سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پایل سره لیوالتیا نشووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخه اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه 9 ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پاوڅ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په ورستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل شول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نمنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د اکتوبر له 9 پر ونه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړې نه دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډ د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه راخیستې چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د هغه ښځو او نجونو په نیولو څرګنده کړې چې د امر بالمعروف چارواکو په بد حجابۍ تورنې کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل دا سیاست نه د ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روان جنوري لومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شپیر خزي او جنونی ولیدي. ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا او تنبایوال خپلې ویلي په پلي کېدونکو اقداماتو کې فزیکي تاوتریخوالی په خاص ډول د ښځو او نجونو لپاره سپکوونکی او خطرناک دي. نوموړي همدارنګ زیاته کړې چې دا ډول نیونې له ځان سره یوه لویه بدنامي لري چې افغان میرمنې له لا ډېر خطر سره مخ کوي او همداشان عامه باور له منځه وړي. د یوناما له دې خبر پاڼې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه د یوناما اندېښنه بې ځایه وبلله او زیاته یې کړه چې افغان مېرمنې حجاب مراتوي زور زیاتی ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لوري هم له چا سره زور زیاتی نه ده شوی. خو تر دې مخکې خپله مجاهد او یو شمېر نورو طالب چارواکو د لنډې مودې لپاره د یو شمېر ښځو او نجونو توقیف تایید کړی وو. کنو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې د زلزلې د ټکانونو خبر هم ورکړی. په دې لړ کې لعربي متحده اماراتو خبریدونکي خلیج ټایمز ورسپانې لیکلي چې د دې زلزلې ټکانونه پر افغانستان سربیره د پاکستان او هند په ځینو ښارونو کې هم احساس شوي دي. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د پاملرنې د نړیوال سازمان بیا پاڼې بیا په یو مطلب کې په هرات کې د اکتوبر د میاشتې د زلزله ځپلو سیمو پر وضعیت لیکنه کړې ده چې سرلیکې دی ژمی پر ټول افغانستان منګولې خښی کړي او هرات یې تر بل هر ځای ډېر درتولی. لیکنه کې د فاطمې په نوم د هرات د تیرې زلزلې د یوې ځپلې کیسه شوې وایي. هغه د هغه 215,000 کسانو له ډلې ده چې د تیر اکتوبر میاشت کې په هرات کې له شوې زلزلې وروسته لا سرپنا پرته د ژمي له تیاره او سخت موسم سره مخ دي. د لیکلي په وینا د زلزلې نږدې 1,500 کسان ووژل، تر 2,000 زیات نور ټپیان کړل او تر 1,500 زیات کورونه له خاورو سره برابر کړل. په لیکنه کې د فاطمې له قبل ویل شوی چې هغه خیمې چې دوی پکې اوس اوسیږي د ژمي د سړو په وړاندې مقاومت نه لري او په ځانګړې توګه ماشومانو ته سخت تمامیږي او ناروغه کیږي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غلطه ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نور بشري سازمانونه په هرات کې تر زلزلې وروسته پرله پسې له زلزله ځپلو سره د مرستو رپورټونه ورکوي، خو په هرات کې د هغو سیمو ګڼو اوسیدونکو چې د اکتوبر زلزلې ځپلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دغلته ګڼې کورنۍ لا هم سرپنا نه لري او په دې ساړه ژمي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
د خوست په صبروی او یاخوبیو کې د قومي مخاورو او مسلینو په منځګړیتوب یو درنه دښمنی چشپک کسان پکې وجل شو او درې ټاپیانو په دوستۍ بدل شو. دښمنۍ دواړو خواوو په سوله خوښي څرګندوله او له نورو خلکو یې هم غوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر بدیو ته د پای ټکی کیږدي. په لویه پکتیا او خوست کې پر بېلابېلو ټولنیزو مسلو د ځینو خیلونو او خلکو ترمنځ دښمنۍ له پخوا موجودې دي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت صبروی او یعقوبی په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړیتوب به دي ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي وری دلشی دانا چی وازی خلکو نه فشار رول شي چی فشار لامل شي نو د هر څه خبره بل خیره داسي وری دلشی چی دوی تم کنيات پویر کړل شي د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چی دلیل او منطق ویل شي او مقابل کی ځواب ویل شي نو داسي مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصله شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و. دواړو جانبو له نور خلکو هم غوښتل چې د ځان او خپل راتلونکو نسلونو د حسین په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسله د توپک للیارې یا د دښمنۍ او د دغه للیارې نه حل کیږي، دا د خبرو د للیارې حل کیدای شي.
د بدی دواړو لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د خېلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه اغیزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسد الله ویل
د بدی داسې یو ژوند دی چې ما ستاسو په آرام ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به ما ست داسې ښکای چې دې طرف نه به ما ست دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي یا دې طرف حال به ته چې ما ست یو سکند ته دی آرامای دی سکون ژوند نه لري چې ته ما ست دا احساس وکړي چې زما ست په داسې کې دا دی سکون ژوند لرم.
قومي مخور وایي کچې د ترپی خو مخ کې داوا او لانجلرن کې خپل مسلې مشران سره شریکي کی او له هغه پښته دود او دستور او سورې د حل غوښتنه وکي خبره تر وسلوالو شخړو او دښمنۍ نه رسیږي. د صبره یو قومي مخور حاجی حاکم صبری ویل
هر سخته چې وي خامخا حل لري، نو که مخکې د دېګ نه چې نوې مشکل ته ورسیږي یا نوې نور زرغونی کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دینه هم خوړل شي هم کور وشي دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي. دا
په لویا پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجه او دښمنۍ اوږده مخینه لري. د دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هرېدو لپاره کوښښونه ډېر شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio